د لوګو د بریالي ټول لپاره د حق کارې پر اهدو ټینګار وکړ. د ایران د سپورت او ورزش وزیر احمد نعمانی او د سعودي عرب د سپورت وزیر عبدالعزیز بن ترکی په منځ کې د آسیا د ځوانانو د لوګو په څنډه کې سره ولیدل او د سپورتي همکاریو د پراخولو په اړه یې نظرونه تبادله کړل. ښاغلی دنیا مالی د ایران د ولسمشر او د ایران د اسلامي جمهوریت د حکومتي پلاوي موافقې ته په اشاره سره چې په 2023 کال کې د اسلامي پیوستون لوبو قربتوب کوي وویل چې موجوده ظرفیتونه او زیربناو ته په پام سره ایران د اسلامي هیوادونو لپاره مناسب او وړ کوربه کیدلی شي. د ایران د سپورت وزیر همدارنګه په غزه کې د صهیونیستي مسجد رژیم د جنایتونو یادونه وکړه او د لوبو په ډګر کې د اسرائیل نسل وژونکي رژیم ته د سزا ورکولو لپاره د اسلامي هیوادونو د ګټې تګلارې غوښتنه وکړه. د سعودي د سپورت وزیر هم په 2023 کال کې د اسلامي پیوستون لوبو د قوتونو لپاره د ایران د وړاندیز منلو ته وویل. بے لشکا ایران د دې پیښې د قوتونو لپاره لوړ عمر کې لري. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په ناسا کې سفر د طالبانو سره د کتنو لپاره کابل ته رسیدلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي خلیلزاد له امیر خان متکی سره غیر رسمي ناسته کړې. د خبر پاڼې له مخې په دغه ناسته کې د افغانستان او امریکې د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا په نارو چارو هر اړخیزې خبرې شوې دي. د کابل ته په وروستیو څو میاشتو کې د زلمی خلیلزاد دریم سفر دی. نوموړی له دې مخکې د بندیانو په چارو کې ولسمشر ټرمپ د ځانګړي استازي ایډم بوتلر په مشرۍ پلاوي کې کابل ته تللی و. خلیلزاد کابل ته د خپل سفر په اړه څه نه دي ویلي، که څه هم طالبانو خلیلزاد سره ناسته او د سفر نارسمي بللی، خو وروسته له دې بنسټ کېږي چې ولسمشر ټرمپ له طالبانو د باګرام هوایي اډې د بیا نیولو خبرداری ورکړی. ډاکټر خلیلزاد له طالبانو سره د دوحې د حقوقو لاسلیک ونیولی، خو له هغې وروسته رسمن او ظاهراً د امریکې د استازي په توګه دنده
نه لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د دوحې د غربند په موافقه کې هیڅ پټ ټکی نشته. د طالبانو دفاع وزارت وایي چې له پاکستان سره د غربند په وروستۍ موخه کې د هغو موادو پرته چې د خلکو لپاره خپره شوي نو هیڅ پټ یا محرم مواد نشته. د تانک خبري سایټ په لیکنه دفاع وزارت دا خبره د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د څرګندونو په رد کې کړې ده چې له یو پاکستاني ټلویزیون چینل سره په مرکه کې یې ادعا کړې وه چې په موافقه کې پټې برخې د افغانستان دفاع وزارت یوه خبر پاڼه کې چې پرون چهارشنبه خپره شوې ده د هوکړې په متن کې د غربند متقابل احترام د یو بل په امنیتي ځواکونو ملکي وګړو او زیربناوو ته برید نه کولو د ټولو موضوعاتو د حل لپاره د خبرو اترو له لارې غوښتنه کولو او د یو بل پر ضد د بریدونو د ملاتړ موضوعات په څرګند ډول بیان شوي دي. هره هغه ادعا چې له دې مواردو پرته وي له واقعیت سره سمون نه لري. د افغانستان دفاع وزیر محمد یعقوب مجاهد له دې وړاندې په یوه آنلاین خبري ناسته کې ویلي وو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لانجمنې ډیورنډ کرښې په اړه په موافقه کې هیڅ بحث نه دی شوی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند موافقه د قطر او ترکیې په منځګړیتوب د روانې میاشتې په پیل کې د طالبانو د پاکستاني ځواکونو ترمنځ له څو ورځنیو نښتو وروسته لاسلیک شوې ده. پاکستاني چارواکي وایي په طالبانو باور نشي کېدلی. یو لوړ پوړی پاکستاني چارواکي ایکسپریس ټریبیون ته ویلي چې که څه هم د طالبانو اسلام آباد ترمنځ د اوربند تړون په اړه مفتخرانه خوشبیني شتون لري، خو په دغه ډلې باور نشي کېدلی. د فارس خبري اژانس په لیکنه ایکسپریس ټریبیون د اکتوبر په شلمه یعنې بخښنه غواړم د یو چکوړي پاکستاني چارواکي په حواله چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي رپورټ ورکړي. د تړون د ټي ټي پي د غړو ترمنځ اندېښنې زیاتې کړې. هغه زیاته کړه ده په افغان طالبانو باور نه شي کېدلی. موږ په تېرو وختونو کې هم ډېر تړونونه درلودل چې اخر له منځه لاړل. د رپورټ له مخې پاکستان د ډیپلوماسۍ ډیپلوماټیکو امنیتی چیلنجونو لپاره د فشار لپاره خپل څارنه ساتلې ده. هغه پاکستان چارواکي زیاته کړه اسلام آباد به په راتلونکو ورځو کې د کابل لخوا د تړون پلي کول له نږدې وڅاري، په ځانګړې توګه د ټي ټي پي په ترځایونو او پولیس ته نږدې د وسلوالو په خوځښتونو په هکله. د قطر او ترکیې په منځګړیتوب پاکستان د طالبانو خبرې اترې د روان کال له پیلېدو راهیسې د سرحدي تاوتریخوالي له زیاتوالي وروسته تر دواړو خواوو ترمنځ منبنی منظمې خبرې کړي. قدرمنو اورېدونکو، د افغانستان په خوست ولایت کې سږ کال د جلغوزو تولید زیات شوی دی او ډېره وده یې کړې ده. په دې هکله د سیمې سمون د خبریال
سوهیل ختیځ ولایت خوست کې د جلغوزو حاصلات د تیر په پرتله درې برابره زیات شوي دي. ځایي سوداګري د زیاتېدو له امله د طبیعي آفتونو نشتون او
حماس تقول ان تصويت الكنيسة على ضم الضفة يعبر عن وجه الاحتلال الاستعماري القديم. عقوبات غربية جديدة على روسيا وترامب
سوداګر هم د حاصلاتو زیاتوالي له امله خوشحاله دي. وایي حکومت په بهرني هیوادونو کې د جلغوزو د پلور لپاره د بازار په موندلو کې له دوی سره مرسته وکړي.
جلغوزي دانه غټه ده، نورې د نور کلمه ساګ بشي سره ده، باید د انډیا څخه راځي.
مستمعي حاضر
بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا ومستمعاتنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا في هذا البرنامج. استمعوا إلى هذا البرنامج عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ومحور حديثنا في هذا البرنامج حضر على إيران بات عن قدر المزاعم في بعض الدول الغربية وأمريكا بشأن إعادة فرض الحظر المنتهي الصلاحية الصادر عن مجلس الأمن ضد إيران يحظى باعتراف المجتمع الدولي.
غزاكش بق سرك سان بترك
يوفرسين ستواصل نهج المقاومة
من الشباب وزروك سان بدرك كدو خبر وكره په فلسطین کې په بيدرکه کسانو پورې د اړوند مرکز
مدیر احمد مسعود چې له معادلات ابتدایي مدیر محلي په غزه کې د حضور جار على ايران منذ عقود وتعلم بانها لم تعد مجدي لماذا تصب على مواصله
غزه ترنګ کې چارواکي د بيدرکه کسانو په حق له معلوماتو دراغونډولو په کار کې له ګڼو ننګونو
سره مخ دي. حبتنا في كل مكان
په فلسطین کې د بيدرکه کسانو د اړوند مرکز
مساعد وزير الخارجيه
په بيدرکه شو کې زیات تر سان زوانان دي. سره لدی چې د ډیرو فلسطینیانو جنازې لا تر اوسه تر کنټرول نه دي، سهمیستي پوځیانو په مختلفو پلمو په سنخاو فلسطینیان ولي او تختلف دي. د اسرائیلو پارلمان د کړکیچرو په منځ کې د لویدیځې غزې غاړې د الحاق قانون تصویب کړ. د اسرائیلو پارلمان په داسې حال کې چې په غزې کې د قراری او آرامښت ټینګولو هلې ځلې روانې دي، د لویدیځې غاړې د الحاق قانون یوازې د یوې رایې په توپیر سره تصویب کړ. نیول شوو سیمو ته د امریکي سفر په جریان کې د اسرائیلو پارلمان د لویدیځې غاړې د الحاق قانون په 15 موافقو او 23 مخالفو رایو سره تصویب کړ. دا اقدام په داسې وخت کې کېږي چې د اسرائیلو وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د لویدیځې غاړې د کنټرول لپاره د هر ډول اقدام سره د واشنگټن د قطعه مخالفت له امله له امریکې سره په اړیکو کې د کړکېچ د زیاتېدو په اړه اندېښمن دی.
يا صلاحي يا صادر.
او ده جزان ريوال المحكمه ويلي اسرائيل بايد غزيته ده بشري مرستو بنديز ختم في ده عدالت ريوال المحكمه بايد وطاريخي فريق لكي ده اسرائيلي رجيب لفوا غزيته ده بشري مرستو دلار بندول لقا لنريوال قانون سرغل ونو بلالا وكنگاري وكچه ده مزغر ملتو فلسطيني كنوالو لفارة ده مرستي او كار اداري يعني آن روال لبيترفه ده سرغل ونه هز شاهد نشه ده عدالت نريوال محكمه فقبل مشورتي نظر كيچه ده اداري ده رئيس لقوا والوستلشه وولچه اسرائيل رجيم ده خلو قد او لفارة هز قانوني توجيه نده ولان لكده چه گني ده آن روال كارمندان ده حماس سياتر او با پریکلا کی ٹنگار شوے اس داسی شواہد نشتا چه آن روا دا بے طرفے دا اصل خلاف ورزی کرے یا دا بشری مرستو پویش کیے تب اس کرے دا دا عدالت نڑیوال محکمی دا غزی دا خلق دا اساسی ارتیاو کو ترکوون کی دا آن روا مهم رون تا پیشانی سر بوئل پا اسنے و حالاتو کی حیز بل سازمان نشی کولے حقا رون تا سرکنی چه آن روای لوبوی او دا ادارہ دا مناسب انتقالی پلان پرتا نشي
ان على ايران التخلي عن قدراتها الصاروخيه بينما ازاله الصواريخ من القدره الدفاعيه يعني الاستسلام يطالبون وقت انشطتها التي علمت فيها فاذا فان الاستجابه او لذا الاستجابه ل لمطالب امريكا تعني الاستسلام بينما احتفظ ايران على الامام لا تستسلم
سياسي تفسيرات
خطر
الكيان الصهيوني على فلسطين شهيدات ده صهيوني ده رجيم ده جنايتونو بيانوني قدر ما نريد ان كده زمن ده سياسي تبصري وباند نو
فرمت على كافه دول
ده غارديان برطانوي ورسباني ده تكار مركون كي ريبورت او ده فلسطيني دكترانو ده تايد لمخي د یو سل پنځو شپېتو فلسطینی بندیانو جسدونه چې د صهیونیستي رژیم له صدې تیمان پوځي کیمپ څخه بېرته لېږدول شوي د شکنجې او له قانونه د وتلو اعدامونو څرګندې نښې لري. د غزې په ترانګه کې د نازک اوربند له ټینګېدو وروسته د شکنجې غیر قانوني اعدامونو د فلسطیني بندیانو د مشکوکو
مرینو په اړه
د ګارډین ورځپاڼې په یو بېساري رپورټ کې د طبي سرچینو محرمو انځورونو او عینو شاهدانو پر بنسټ هغه جنایتونه افشا کړل چې ښایي د اسرائیلو د جګړه ایزو جنایتونو د څرګندې نوې څپرکې
بسم الله الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآل الطيبين طاهرين المستمعين والمستمعات إذا عطت غرام قسم العربي برنامج حدث وحوار قاعدين
ورسبانا چه للندن اخبرين خپل رپورٹ کې څرګنده کړي چې د فلسطیني رسنیو له تایید سره سم د صهیونیستي رژیم په یوسل کې د شپږو فلسطیني اسیرانو مړی بیرته غزې ته لېږدول دي چې ټول یې د شکنجې او غیر قانوني اعدام څرګند دي. د غزې د روغتیا عمومي مشر منیل اغرش ویلي چې په جسدونو کې موندل شوي اسناد ښیي چې دا مړی د نقب د دفتې له صدې تیمان پوځي کیمپ څخه فلسطینی ډاکټرانو د خان یونس په ناصر روغتون کې د شهیدانو د بدنونو د معاینې وروسته وویل چې د ډېرو اسیرانو لاسونه او سترګې تړل شوي وو چې دا ښایي هغوی د نیول کېدو پر مهال وژل شوي وو. د عیني شاهدانو د مشاهداتو له مخې په ځینو جسدونو له نږدې واټن څخه ډزې شوي دي او ځینې نور د اسرائیلي ټانکونو لاندې مړه شوي. د ملګرو ملتو ځانګړي رپورټ ورکوم چې د جنایي طبي ډاکټر قادر على كل شيء نظر الشعب الايراني الحبيب متماشي شهري سره د قربانيانو د پیژندلو او د هغوی د شهید کېدو د ډول د دقیقې څېړنې لپاره د یوې خپلواکې او بې طرفه کمېټې د جوړولو غوښتنه کړې. د حال کې یو فلسطیني خبریال چې شل میاشتې د صهیونیستي رژیم په زندانونو کې بندي و د اسیرانو د شکنجه په اړه ویرون کې جزئیات افشا کړي دي. هغه وویل چې بندیان باید په سختې یخنۍ کې بربندول، د هغوی لاسونه او سترګې به یې سل ورځې تړلې وي او د سپو په وسیله یې شکنجه کړي.
ونتمنى الخير والبركة إلى كافة الشعب الإيراني الحبيب، وسيبقى
تهران راديو ډیرو په غوښته د مونږ په دې کې چې تاسو ته د مونږ خبرونه ورکړل شي. او ستاسو د خبرونه په دوام کې د پوهنتون د استاد ډاکټر لطیف مل صاحب سره د مونږ همکار شي. او
څنګه کو نحن العراقيين اول من يدافع عن الدخول الاسلاميه الايرانيه، رافع جنبا مع جنب اخواننا في الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه. عنا بشكرهم العراق الكوت.
كل هذه النظام كل هذا الخريط وستأتي وستستمر على هذه المسألة وهذا النهج المقاوم ولا تستجيب للمطالب
المجرم
كما أسماها السيد القائد الملاءات وذلك ونحن لا نقول ذلك. لا يمكن لحق الجد أن العقوبات الأولى في حكم بل إنها فاعلة وناجحة غير وجود أمنا امتلكت القدرة على التعايش معها. أمريكا تواصل هذا الحظر الجاري حتى قبل أن تنتهي هذه الاتفاقية أو ما موعد آلية باكر آلية الزناد في إيران. كنا قد نرى بأن الولايات المتحدة سنوات لتعلم أيضا هل هي هذا الحظر لكن تواصل هذا النهج وخليفة إجلامي في إيران ودعمها. لكن دول أوروبية أيضا فشلت إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية هذا الدعم. هم أيضا يمثلون الولايات المتحدة الأمريكية في إعلانهم لهذه السياسة سياسة الحرب، لكن المهلة المحددة لآلية الزناد طالبت إيران إزالة 30% من مجلس الأمن. إيران بأن الترويكا الأوروبية لا تستطيع أن تقوم بأي خطوة تسمع لإيران وإطلاق جديد مع إيران. هل تقبل إيران بذلك؟ هذا ما سيتم الحديث عنه لقائنا هذه
حدث وحوار.
التحية موصولة لكم مستمعينا الكرام في هذا البرنامج حدث وحوار دعم من الحظر على إيران. بات في خبر كان هذا ما يتم التأكيد عليه من قبل المسؤولين في وزارة الخارجية الإيرانية وكذلك الحقوقيين الذين يتحدثون كثيرا عن هذه المسألة ويناورون عليها بأن ما يتم غير قانونية هذه السياسة التي يتبعونها. لينتقل إلى مدينة كربلاء
ومنحدث
شكرا جزيلا للأخ الكريم الدكتور ياسر الحسيني من الأداء المقدسة. مثلما أشار إنما لا توجد كذلك هذه المسألة ولا توجد حقيقة النصاب والحديث الذي يدور عن هذه المسألة وبهذه الطريقة إملاءات فرض شروط تعمل بما نحن نقول، فكيف يمكن الوصول إلى الاتفاقية أو إلى التطور إلى هذه المسألة؟ وتعودت على مسألة الحضر وكثير من القضاة الذين شاروا طبعا الحضر كان نعمة للجمهورية، أبو الحضر قد استطاعت إيران أن تصل إلى اتفاق في عدة مجالات، تقدم عدة ملفات. لضيفنا الكريم الذي يلتحق بركتنا في هذه اللحظات الدكتور سيد هادي سيد أفقهي الدبلوماسي السابق والمحلل السياسي من العاصمة طهران، تحية طيبة دكتور سيد هادي، السلام عليكم. حياك الله، الصحة والعافية لكم دكتور. الله يسلمكم. إن شاء الله ما نأخذ من وقتكم كثير، فقط لبعض الدقائق لنستمع إلى حديثكم عن الحظر على إيران والذي بات في خبر كان في إشارة إلى ما يتم الحديث عنه من قبل المسؤولين الإيرانيين في الخارجية وغيرها طبعا من الحقوقيين. هل إن مزاعم بعض الدول الغربية وأمريكا بشأن إعادة فرض الحظر المنتهية الصلاحية الصادر عن مجلس الأمن ضد إيران يحظى باعتراف المجتمع الدولي؟
الحقيقة موضوع الأوضاع صحيح من المحاورة، لأنه بعد أن سقط الرئيس أمر كاتب يومها
PCP يا مثلاً مثلاً
يستطيع أن يصل
ما هو واضح دكتور أنها يعني عندما أشرته لا أحد ينكر حقيقة العقوبات هذه الجانب الاقتصادي، لكن تعايشت الأنظمة التي تمتلك الآن والمؤسسات التي تعرفت كيف تتعايش مع وجود هذه العقوبات، لكن هذه الأطماع لا تنتهي. الآن يتحدثون عن توقف التحليل، تخلي الشغلات الصاروخية وقف الأنشطة الدينية، وإيران قاومت. هل ستواصل هذا النهج للمقاومة؟ يعني أنها ستستجيب للمطالب المشكلة؟
لا، هي مطروحة أن تتفادى المقاومة،
دوستانو د زلاند یون ملری په مخکنیو مطلبونو کې مو د بشری پانګې د رول او بیا د دودیزو بېخبناو لکه د ترانسپورټ، انرژي او ارتباطاتو په برخو کې د پانګونې په اړه خبرې کړې دي. نن غواړو هغې موضوع ته یوه ځغلنده کتنه وکړو چې د پراختیا د ډیرو پوهانو په تعبیر بېخبنایو جوړښت دی، یعنې د ډیجیټلي ټکنالوژۍ بېخبنایي په هغې نړۍ کې چې اقتصادونه د بې مخینې چټکۍ سره د ډیجیټل کېدو خوا ته ځي، هغه هیوادونه به بریالي وي چې نه یوازې د ټکنالوژۍ مصرف کوونکي وي، بلکې د هغې د جوړولو او ځای کولو وړتیا هم ولري. په نننۍ نړۍ کې پرمختګ نور د سړکونو او فابریکو جوړولو معنا نه لري، بلکې د ډیټا، اتصال او پوهې د چینلونو د جوړولو معنا لري. یوه امریکایي ټولنپوه دانیل بیل له صنعته د وروسته ټولنې په اړه خپلې نظریې او تیوري کې اټکل کړی چې اطلاعات او معلومات به د فولادو ځای ونیسي، یعنې په یوویشتمې پېړۍ کې اصلي سرمایه او پانګه طبیعي سرچینې نه، بلکې ډیټا او د هغې د تحلیل وړتیا ده. دا هماغه شی دی چې نن سبا په ډیجیټل بېخبناو او ای آی په شکل کې څرګند شوي دي. د میکنزی اکادمی له نظره هیوادونه چې په روانې لسیزه کې پر ډیجیټل اقتصادي بېخبنا بنیادونه پیاوړي شي، تر 2015 کال پورې د اقتصادي ودې اندازه به یې د هغو هیوادونو په متوسط ډول 2% چې لا هم
ما بالك في امريكا الان تعاني من الاكتئاب المال والتأثير في تلفزيون لا مشكلة مال والتأثير
عزیزان د ډیجیټلی بېخبنایانو په امنیت باندې د لاس پوهېدلو لپاره کافي ده چې د چین تجربې ته وګوري. چین له 2000 لسیزه څخه په منظم ډول پر جی پي د چین د ډیټا د مرکزونو ارخیو د شریف انټلیجنس او د اقتصاد پر ګریډ فایل په سیستماتیک ډول پانګونه کوي. د دغه پالیسۍ پایله دا وه چې د چین ډیجیټل اقتصاد اوس د دې هېواده د ناخالصو داخلي له تولیداتو څخه ډېر له 20% څخه جوړ دی. د بیجینګ حکومت د 2015 چین جوړېدا په پلان کې نه یوازې د ټکنالوژیکي شیانو تولید ته، بلکې د مصنوعي ذهانت یا AI او ځایونو ایکوسیستم جوړولو ته پام وکړ. کارنګي اکاډمۍ په 2014 میلادي کال کې په یوه تحلیل کې لیکلي چین وکړای شوه چې د مصنوعي ذهانت د تحلیل مسؤلیت له سویت څخه د ملي بېخبنایي سویت ته دقیقا هغه ډول چې برېښنا په 19 پېړۍ کې د صنعتي پرمختګ حیاتي بېخبنایي شو. البته چین یوازې نه دی، کوریا جنوبي، سنګاپور، هند او حتی کوچني هېوادونه لکه استونیا په ډیجیټالي بېخبنایي په کوریا له 1990 لسیزه څخه د معلوماتي ټولنې ستراتیژۍ له پیل سره د نړۍ یو
ملفها من مجلس الأمن الدولي. إعلان إيران بأن الترويكا الأوروبية لا تستطيع أن تقوم بأي خطوة ورسائل عديدة
لخدمتها.
هل تسعى هذه الدول الأوروبية لإبرام اتفاق جديد مع إيران؟ هل ستقبل إيران بذلك؟ يعني هم من جهة يرفضون إيران، ولكن من جهة أخرى يمدون أيديهم أو يتحدثون بطريقة محفزة لإيران لكي تدخل في المفاوضات. يعني ما هي أهمية إيران لهم؟ ولماذا يريدون هذا الاتفاق؟ وهل ستقبل إيران؟
أو لا إلكترونيكي حكومتي خدمات البلاري د اقتصاد رسمي څرخېته وارد کړي. یو داسې اقدام چې د نړیوال بانک په تعلیق په یوویشتمې پېړۍ کې د مالي خدماتو د پراختیا تر ټولو لوی لور نیونه ده.
أو ثرواتي المائية، لأنه وجود بحرية كبيرة جدا،
دوستان و اوس اصلی پوښتنه دا ده چې په ایران کې د ډیجیټلي بېښبناو د پرمختګ بحث په وروستیو کلونو کې په یوه نوي نغلي کې د ملي معلوماتو د چینل پراخېدل د سکار ټاپونو وده د الکترونیک تجارتي پرمختګ او د انټرنیټ د نفوس کچه په کلیوالو سیمو کې زیاتېدل د ایران د ډیجیټلي اقتصاد خواته د ګام د اخیستل مثبت په هغه وخت کې ننګونې لکه د ډیټا په مقصدو کې د کافي پانګونې نشتوالی د مصنوعي ذهانت یا اې آی ټکنالوژۍ په رسایي کولو کې زنګ او د بېلو برخو ترمنځ ادارې ناحمتیا لاهم د یو منظم ایکوسیستم جوړول دي. د پرمختګ یو ټولنپوه ډاکټر محمد فاضلي په خپلې یادښت کې ویلي دا د ډیجیټلي پرمختګ یوه اساسي برخه ده.
واليوم يعيشون كل وقاحه ويقول ايران ان ايران لم تكن
للتعليم بل اريد
ازدياد ما زال في
حقيقه
لم تفعل
وخصوصا عندما اعلن رئيس دهما قتكني تشيدان تار موسى غني نشاتي لبل زاوين
مطلق
هغا فدي باور لريشي دامت بايسو تكنولوجي
شركة اعلن الرسالة
فيما مداخلين سخار دادا وحدهين او دا آزاد سیالی ټاکلو برابر کړی ځکه چې نړیوالې تجربه
کې
بندو چاپېدلونو ته وده نه کوي. په مقابل کې د مدیریت استاد
علي
اکبر فرهنګي په ډیجیټلي
بېښبناوو
کې تعامل تغیرات
کې سره
او تکنولوژي په مقصد سره د حکومت سفیر د نړیوالو پروژو کې مبارزه ته وړتیا نه لري. دا دواړه لوري په حقیقت کې د یو مثلث
دکتور مروه وطلت عليكم دعني اتساءل واسمع تعليقكم حول ما لقاء السيد القائد بالشباب الرياضيين وكذلك الذين جاءوا بالمراكز الاولى العلميين. هناك تاكيدات كثيره من قبل سماحه السيد القائد هذا اليوم على مساله الشباب واعطاء روح الامل حقيقه مره اخرى الى شباب هذا البلد. ما هي الدلاله في ذلك؟ طبعا
عزیزان من کابل وینام هغه شان چې په نولسمه پېړۍ کې برېښنا او د ریل ګاډي انجن یو صنعتي انقلاب و. په یوویشتمه پېړۍ کې آرټیفیشل انټلیجنس او ډیجیټل زیربنایي تاسیسات د پراختیا او ترقۍ اصلي انجن دي. هغه هیوادونه چې نن سبا د دغې لارېنو لپاره پلانونه کوي سبا به د نړیوال اقتصاد د قواعدو ټاکونکي وي. د ایران اسلامي جمهوریت هم په خپل انساني او خلاق ځواک او باندې په تکې سره که زده کړې پانګونې او سیستماتیک کولو درې واړه چانسونه په یو وخت پرمخ بېولل شي نو د ټکنالوژۍ له مصرفونکي څخه د پوهې په تولیدونکي او صادرونکي بدلېدلی شي. عزیزانو د دغه مطلب په پای کې د آمار تیاسن د پراختیا لوی متفکر څرګندونې ته اشاره کړې. هغه وایي پراختیا او ترقي یعنې د خلاق او شعوري ژوند لپاره د انسانانو د ازادۍ پراختیا ډیجیټالي بېښبنایي او آرټیفیشل انټلیجنس که په سمه هدایت شي نو د همدغې ازادۍ اوزار کېدای شي. پوهې ته په لاسرسۍ کې ازادي د فرصت په پنځولو کې ازادي او د هغه راتلونکي په برابرولو کې ازادي چې د انساني توان او پوهېدا په اساس دا هغه موخه ده چې ځلاند یون پروګرام یې په بیانونو فصل په ایران کې د تلپاتې پراختیا د دریو اصلي ستنو په توګه د انسان په ټکنالوژۍ او پوهې امنیت
لا تتركوا هؤلاء الشباب، هؤلاء الآن نجوم في زمننا، ويجب أن تتحول هذه النجوم إلى شروط دافعة.
دوستان و دا زلند یون به همدی پروگرام وقت هم به همدی زی پای ترسی که نموگ هم لطر سخا اجازه پرو
دارم جداً. هذه التأكيدات وهذه التلميحات الحقيقة ما لا تقفوا عند هذا الحد ويجب أن تستمروا. إذا يعني هدأت الحقيقة هذه المسيرة إذا تركتوها سيتغلب عليك العدو لا سمح الله. نحن في حرب اقتصادية، في حرب علمية، في حرب أخلاقية، في حرب ثقافية. وعلى
تحية طيبة للدكتور سيد هادي سيد الطهية الدناسي السابق المحلل السياسي من طهران. بارك الله فيك، شكرا لك.
رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم يحدد ويقدر أبعادها وأسخافها.
عزيزة موسانزا فاتمين ساسو فسوطة هذا الشبيعتي دا ترقات تشويف نمائي وبالقل برام تاسوطة وأهلا إلى ذلك تاقايا لأسرة تمنى تياكو ساتو أمان الكرام
التي تغل النقاشة
del carte al cine. Es otra película de fantasía bonita, sugerida, donde se aplica un poco en los valores y el destino de varias personas que sufren la injusticia de la guerra.
تحية طيبة لكم من جديد أحبتنا في كل مكان عبر حدث وحوار. نعم الحضر على إيران بات في حضر كان عنوان حديثنا ولقائنا في هذا البرنامج. ولدينا طبعا مشاركة عبر تطبيق الواتساب منها الإعلامي علي من اليمن يقول إيران دولة مصنعة
لديها مصانع مذهبي أو دمعرف تموذو كانوا كأفلة إيران دي إسلامي انقلاب دستلع قد حضرة آية الله أزمى سيدري خامنهي لتوتي بيانوي دكال فاتح خوشوية فنوم شفقم پروگرام دا پاق دا جل على شانو دا نعمتونو دا شکر دا ادا قول ضرورت بيانوي دي إيران دي إسلامي انقلاب دستلع قد حضرة آية الله أزمى سيدري خامنهي فرمائي قدغو معنوی دندو کی چی موجه فغار لرو ما فکر وکر او بومو دیده نن سبا در شکر دنده از موجه و تر طول و سر دنده ده اومو ویل چی در شکر فا اقلا یو چه خبری وکرو در قرآن کریم دغه آیت چی اومو ویل چی در شکر فا اقلا یو چه خبری وکرو وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ده قرآن كريم ده آيات چه تلاوت مي وكر لإبراهيم سوري تخدي أو دا يو دير مهم آيات دي هم تشويق دي أو هم قواخ دي كچيري شكر وكري نو نعمت ده فسي دي أو إلهي بركتنا با فقل لفسي دول ده أو كچيري كفران وكر نو ده تاي فاق جل على او خدا خواه کنده دی پتاریخ کی هیچ استثنائی تکی نشتا او کچیری تاسو یو موگی حق تصور کردی چی ولی پا پلانی زائی کی خدای خپل سخت عذاب و نخود نو دا پا شنین کی سستی دا او کچیری دا شنین خبر شین و معلوم باشی چی هیچ استثنائی کار نشتا. شکر څه شی دی؟ شکر څو اصلي ستنې لري. لومړی د نعمت او د توجه پېژندل زموږ لومړی آفت دا دی چې نعمت ته پام نه کوو. د سلامتیا په نعمت له ناروغه کېده او د بدن د یوه غړي له کاره لوېده وروسته پوهېږو او له بوډا کېده وروسته د ځوانۍ په نعمت شکر وایو. ستونزه دلته ده چې د امنیت په نعمت له ناامنۍ سره د مقامت کېده وروسته پوهېږو. د عراق د کوفر خلک هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام په نعمت پوه شول کله چې حجاج بن یوسف ورباندې واکمن شو. د مدینې خلک هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام او د حضرت امام حسن علیه السلام د وجود په نعمت پوه شول چې مسلم ابن عقبه ورباندې واکمن شو او هغه خلک ووژل او په ښځو یې ورته جنسي تیری وکړل. او وروسته یې وویل تاسو ټول باید اقرار وکړئ چې مؤمن یاست. ټول خلک خلط ورغل او د مسلم ابن عقبه په وړاندې اقرار وکړ او هر چا چې اقرار ونه کړ نو سر یې ور پرې کړ. خلق بیا پوه شول چې د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام حکومت د امن او امان حکومت او د احترام حکومت او په مخکې وخت کې د ښځو احترام څومره ارزښت درلود. دوهمه دا چې د خدای پاک جل جلاله شانهو له خوا د نعمت ګڼل او درېم دا چې د پاک خدای داسې نه چې ووایو خدای پاک نعمت راکړی او دا د الله تعالی دنده ده چې نعمت راکړي، نه بلکې دا متعال خدای په وړاندې پوړونې کېدل دي. څلورمه دا چې د دغه نعمت کارول د سترګو د رپول په شان دي، او کله چې پاک خدای جلاله شانهو تاسو ته نعمت درکوي نو هغه د یوې پوړې یا زینې په شان دی چې تاسو ورباندې خپلې پښې کېښودلې دي چې بره لاړ شئ. اوس د بل څوک نوبت اووازئ، او که چیرې بل څوک ته لاسرسی ولري نو دا هم یو نعمت دی، او له دغه نعمت څخه استفاده وکړئ او په دغه انکې خپلې پښې کېږدوي او بره لاړ شئ. هغه کس چې د پوړې یا زینې ته لاسرسی پیدا کوي خو ورباندې خپلې پښې نه کېږدوي نو ناشکري یې کړې. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر هم ستاسو له حضوره اجازه غواړو. د خدای په امان.
هيا